شهادت ان محمد رسول الله
د رسالت کلمه دا گواهی او شاهدی کول چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی. د خلکو نه په قبرونو کې امتحان اخیستل کیږي او د درې خبرو پوښتنه به ترې کیږي. چا چې جواب ورکړ کامیاب بشي او چا چې جواب ور نه کړ نو هلاک او تباه بشي. او په دې سوالونو کې یو سوال دا دی چې نبی دې څوک دی او جواب به نشي ورکولی مګر هغه څوک چې الله تعالی یې ثابت قدمه کړي او په دنیا کې ورته الله تعالی د کلمې طیبې په شرطونو باندې د عمل کولو توفیق ورکړی وي. او د دې شهادت او ګواهۍ لپاره چې محمد رسول الله دی څلور شرطونه دي. یعنې د دې لپاره چې دا شهادت او ګواهۍ په ورځ د قیامت کې ویونکي ته فایده ورکړي او هغه په لاندې ډول دي. اول شرط د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول په هغه څه کې چې حکم پرې کړی وي، لکه څرنګه چې الله تعالی موږ ته د هغه په تابعداري حکم کړی دی، لکه چې فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله. سوچ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي نو هغه د الله تعالی تابعداري وکړه. پس جنت ته ننوتل د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري او اطاعت پورې تړلی دی، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا يا رسول الله ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. سما طول امتيان بجنت ننوزي مگر هاغه سوک چې انکار وکړي. صحابه کرام عرض وکړ اے رسول الله سوک دې چې انکار به وکړي. هغه فرمایل تو چې زما اطاعت کوي هغه به جنت ننوزي، اسوک زما نافرمانی کوي هغه انکار وکړ. پس سوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوون کوي نو دا هغه اطاعت به ضرور کوي، ځکه چې دا د محبت ثمره او نتیجه ده. سوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت دعوا کوي د اطاعت نه په غیر نو هغه دروغجن دی. دویم شرط په هغه څه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق کول چې هغه یې خبر ورکړی وي. نو څوک چې د خپل خواهش او د شهوت د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث دروغ ګڼي نو هغه د الله تعالی او د نبی صلی الله علیه وسلم د دواړو تکذیب کړی دی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دروغ او خطا نه معصوم دی، لکه چې الله تعالی فرمایي وما ينطق عن الهوى. ترجمه او محمد صلی الله علیه وسلم خبرې نه کوي تخپل خواهشاتونه. دریم شرط د هغه څنګه ځان ساتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې منع کړي. د شرک نه نیولې چې په ټولو کې لویه ګناه ده او د نورو لویو تباه کوونکو ګناهونو او همدارنګه د وړو ګناهونو او مکروهي شیانو پورې د ټول نه ځان ساتلو په اندازه او د نبی صلی الله علیه وسلم سره د محبت په اندازه په ایمان کې زیاتۍ راځي. او کله چې ایمان زیات شي نو الله تعالی نیک عملونه په نظر کې ورته ښایسته کوي، کفر فسق او نور ګناهونه ورته ناکاره ښکاره کوي. څلورم شرط الله تعالی بندگی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه او نقشه باندې کېدای شي. الله تعالی عبادت توقیفی دی، پاره کې اجتهاد کول جایز نه دی، بلکې په عبادت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري واجب او فرض ده. او په دین کې د هیڅ یو کار ایجادول جایز نه دی تر څو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت شوی نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې یو داسې عمل وکړ چې زموږ امر پرې نه وي شوی نو هغه مردود ده. امام مسلم روایت کړی دی. فائدہ په دې پوشه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول فرض دي او یوازې محبت کول کافی نه دي، بلکې دا ضروری خبره ده چې هغه به تا ته د ټولو خلکو نه په ټولو خلکو نه بلکې د خپل ځان نه هم زیات محبوب وي، ځکه چې څوک د چا سره محبت کوي نو هغه غوره ګڼي او د هغه سره موافقه کول غوره کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم په محبت کې رښتینی انسان هغه دی چې د محبت علامې پکې ښکاره شي، لکه هغه پسې اقتدا کول او د هغه د قولي او فعلي سنتو تابعداري کول او د هغه حکمونه منل او د نهی نه یې منکړی شوي شیانو نه یې ځان ژغورل او په سختۍ او اسانتیا کې خوښۍ او ناخوښۍ کې د هغه په اخلاقو باندې ځان سنبالول، ځکه چې تابعداري د محبت علامه او ثمره ده او پرته د اطاعت نه د محبت تصدیق نشي کېدی. او د نبی صلی الله علیه وسلم سره د محبت ډېرې علامې دي چې ځینې دا دي: د هغه ډېر یادول او درود پرې ویل، ځکه چې څوک د چا سره محبت کوي نو هغه ډېر یادوي، د هغه د ملاقات سره شوق ساتل، ځکه چې هر دوست د خپل محبوب د ملاقات سره مینه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذکر په وخت کې د هغه تعظیم او احترام کول. اسحاق رحمه الله فرمایي: نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو د هغه د وفات نه وروسته چې کله به د هغه یاد وشو نو دوی به عاجزي کوله او د بدن ویښته به یې زیږه، یعنی شخ ودرېدل او ژړل به یې. د هغه چا سره بغض، کینه او دشمنی کوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمنی کوي، او د هغه چا نه جدا کېدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف کوي او داغه په دین کې بدعتونه پیدا کوي چې هغه منافقین مبتدعين دي. د هغه چا سره محبت کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کاوه، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان او د هغه مبارکې بیبیانې او د مهاجرینو او انصارو او صحابه کرامو سره مینا، او د هغه چا سره دشمنی کول چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاندان یعنی آل بیت او صحابه سره دشمنی کوي او یا ورته کنځلې کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم د خاصه خوګو اخلاق په اقتدا کول، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو مخلوقاتو کې خاصه اخلاق والا انسانو. تر دې چې عائشه رضی الله عنها فرمایي: د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن کریم مو، یعنی هغه به خپل ځان باندې دا خبره لازمي کړې وه چې هغه کار به کوي چې قرآن کریم ورته په هغه باندې حکم کړی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې صفتونه دا دي: د ټولو خلکو نه ډېر زیات بهادر او زړور انسان و، او ډېر شجاعت او بهادري به په سخت جنگ کې معلومېدله، او د ټولو نه ډېر زیات سخي و، او ډېره سخا او کرم به یې د رمضان په میاشت کې کاوه، او د مخلوقاتو لپاره د ټولو نه زیات خیرخوا و، ډېر صبرناک و، هېڅکله د خپل نفس لپاره د چا نه انتقام نه دی اخیستی. د الله تعالی په حکمونو کې ډېر سخت و، ډېر عاجزي کوونکی او د درنښت وقار خاوند و. د پیغلې جنۍ نه په حیا کې زیات و، او د خپل اهل بیت په هکله د ټولو خلکو نه ډېر خیرخوا و، او د ټولو خلکو نه په رحم کې زیات و، او داسې نور صفتونه هم. اللهم صل وسلم على نبينا وآله وزوجاته وصحابته وتابعيهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.